افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونو کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول یو مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږویشتمه د نومبر اوولسمه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نشي موندلی. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي چې پکې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل دا چین نازیانو په چیراګام او خوګیانوی ولسوالۍ کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کمانډو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي دي. په دې خبر پاڼه کې په نورو ولایتونو کې هم وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم د دې ادعاو په اړه تفسیر نه کړي، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعا وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدارنګه په نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د غزنی په جاغوري او د مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطوګه مخکزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د عملیاتو مشرکي. اخواله بلا بل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. د وروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز تیرنکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. د وروزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیان نن ازادي رادیو ته وویل
حدودن په دغه دوه ورځ په عملیاتو کې حدودن 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان تپیان دي.
د بادغیس سیمه چارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په امنیتي پوسټ برید کړي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی ازادي رادیو ته ویل د پیخه د بخش آباد سیمه کې پیخه شوې او پکې 3 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. نو مولوی ویلي دالته سخت نښتې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله او وخت ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي په 1290 مریض کال کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه کمې دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظیری د شنبې په ورځ د نومبر د 15مې یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین پر مهال دا څرګندول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زړبوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړي. پامپیو ویل د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلي. روسیې په 2014 کال کې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله د هلته په راپورته شوي کړکېچ کې تر اوسه تر لس زرو زیات کسان وشل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر ورکړل شوی. دا خبره واشنگټن پوسټ رسوانه د امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاست دا ادعا رد کړې. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې د په سعودي کې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ لپاره لیکنې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. دا خبر
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی.
دلته به هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی، بیا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وای.
په دې اړه مو یو تحلیلګر هم ژغولی.
دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندینای بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې په دې ترتیب سره ولسونه داخلي بود په ارتباط باندې نقش ولوبوي.
قبل راپور کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانې ګواښ خلاصو وسوارو دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درست ډول سره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره ووسیږي.
په یو تفصیلي راپور کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو خبرې شوې دي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولای شو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو د وروستیو لانجو په اړه راپور خپرو. تاندې څنګه پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل ښه او مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسی او ټول باید ملاتړ ورڅخه وکړي. د بدسل کې د چې په دورستوي کې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ځینې تحلیلونکي دغه ګام ستایي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې له دې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطعا د سولې په مهارت باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چیرې دا ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسی، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وای.
د بدسل کې د چې په دې ورسېو کې د افغانستان د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیر څو ورځو کې په دې تړاو لبخونه او جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو مشرانو او نورو فعالانو سره کتلې دي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزی شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تیر اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولای شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
دی وی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابیل لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي دری سولې ته ودانګو او لاغ پرته به مونږ ونه توانیږو چې سولې ته ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو تر څنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
ومردل چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت او ښه ګام دی. بلخوا ځینې تحلیلګران چې د سولې بهیر له نږدې څاري وایي چې د سولې رواني هڅې باید لا همغږې سي. له دې ډلې د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ازادي راډیو ته وویل که د سولې لپاره نوی مشورتي بورد هم جوړیږي باید ټول اړخونه پکې شامل وي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې لپاره په کور دننه او بهر دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري؟
هر هغه حرکت چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنۍ نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنۍ بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې دی او د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاس پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمي زمینه برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي. حکومت د مخالفین دي، نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړیتوب مسله مطرح کېږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړېږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړېږي دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو سمره ویني او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکامه وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي. ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي.
د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې دی وایي د سولې بهیر باید له نږدې څخه وڅارل سي او د دې پروسې لپاره رواني هڅې باید لا همغږې سي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان سي. د دغه کمیسون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د مهال ویش له مخې دغه کمیسون د شکایتونو د څېړنو لپاره یوه بله اونۍ وخت لري. خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونه کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 2000 څېړلې دي. د یاد کمیسون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مال ویش له مخې د انتخاباتي جرایمو او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمېرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر ویان علي رضا د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
وجود داره که
دی وایي مونږ له یوې اونۍ تر لسو ورځو پورې وخت لرو چې د شکایتونو د څېړنو لومړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت ترسره شوي وای تر څو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلی. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوه ډوله شکایتونه څېړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسونونه د شفافیت د ټینګښت او پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وروستیو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
پر دې کار کوي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس پر لسمه نهایي هڅه دې کېږي تر څو وتوانی ګوښه خبر ته وسپارو دقیقه څېړنه وشي تفتیش په درسته وسره ترسره شي خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسي کې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه
د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ شي. لډلې یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار به د ځنډ تر څنګ د خلکو ترلاسه شوی څه باور هم بیرته اغېزمن کړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون دوایان مرستیال ذبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسیون ته په خپل وخت ورکوي.
ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي. بلخوا په پکتیا کې د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل شي. دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وه د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو هدایت ورکړی دی. اصیل زدزی او نور تفصیل.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نوماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه. د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رایې دې له سره وشمیرل شي او پاکې رایې دې د ناپاکو څخه بیل شي. یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی. له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت د پر ځنډولې مونږ غوښتنه لاندې هم داده چې د 343 د محلونو د تفتیش په ځای د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولې رایې د تفتیشي پاکې د لنا پاکو نه جدا شي.
دا باید بیرته د سره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دواړو کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رایې د سر نه تفتیشي.
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رایې د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي. په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول ښاغلی احسان الله حمیدي له رسنیو سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله. وی ویل
دغه غیر قانوني کار دی چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې دا د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده. د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید سره وشي. دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم لپاره دغه اسناد مکمل نه دي، یا کې ټي بي نه کې قلم خوردګي لري، یا مجموعه نه یې، یا د سی بازي سپین راغلی وي. د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات وای دا وکي ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني د پروسه رسټ چول کی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلی امین الله فضلی له یادو نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو وروسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 340 په شاخوا کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د دې تفتیش او د ځینو محلاتو بیا شمیرنه دی وشي. د ځینو نظرونو د خوانه د دې تفتیش او د بیا شمیرنې ممانعت وشو. انتخاباتو د کمیسیون د کارونو د طرزالعمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ بیا زموږ د کارونو ممانعت کی. دوی هر موضوع چې د کمیسیون سم شکایت پورې مربوط دی. فقط او فقط مونږ نه یو غوښتنه دغه وا چې مونږ د پکتیا ټول رای دی بیرته سره وشمار شي. دغه یو موضوع مونږ پورې دی چې دغه مونږ د موضوع رسم نه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او دوی د هدایت نورو سره مونږ خپل اقدامات وکړو.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته ات اویا اتنه نوماندان دي چې له ډلې 15 خزینه دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولسونو د وی ولسی غونډه پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او امن د ټینګښت په اړه درونو حادثو ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ځینو برخوالو په خپلو خبرو کې ویل چې په هغه ټولنه کې چې امنیت او آرامښت نوي پرمختګ هم پکې نشونه دی. اجمل آریان له سیمې راپور وړاندې کوي.
په دغه سترې ولسي ناستې کې سیمه ییزو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ښځو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندز یو تن دیني عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپیڅلي دین کې جنگ او ورور وژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو، خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسیدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناسي برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پریږدي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دای د ولی عهد منتقد دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي.
د سعودي عربستان حکومت د خبر پکله کرد کړي چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یو سعودي ډیپلوماټ تی ویلي ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. د خبر واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه. ورسپاڼې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼه زیاتوي خالد چې اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیې کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی وو او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه وو. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی‌آی‌ای دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیه په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگتن د یادې قضیه په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه هم لګولې دي. متحده ایالاتو پر 12 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل د کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهتاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد الاوتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القهتاني چې د ولی عهد شی لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
تاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بیا له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غمیزه یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالبائس د نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دغه بداره کړي. حکومت څه موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کې بویزي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدرو دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. السلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه مطلب روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاري ته ورکې 500 نه پار دي. دغلته د قومندان تر پلوسو پورې پول ولاړ دي که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي که 500 روپۍ ورنه کې 1,000 روپۍ ورنه کې 500 لغاتي دې مو کنځام درته کې بې عزتي زنانه په سره بې عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورت بیا دا دفتر باندې بيخي دا په سپورت د ورکې ورک دي سي او دا دې سي کې په لمبر دا ورکې. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس مرزو د ساينس نړۍ ته چین یو مصنوعي لمر جوړ کړی دی. دا چې څه خصوصیات لري له اسمت سروان څخه به واورو.
چینایي څېړونکو وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې 100 ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریاکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی، ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونه د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتمي کوشیر رامنځته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي، مرکزی حکومت زموږ په ولسوالیو کې د شمسي ویشت پیل کړی دی، خو په سیمه کې ځینې کسان مخالفت کوي او حکومت د دې ستونزې مخه ونیسي. قدر خان تکین په خپل سیمه کې لیکلي، د جنیوا کانفرنس د افغانستان له حکومت سره د همکاري په برخه کې یو شو فرصت دی او باید چې افغان حکومت یو فوق العاده هیئت د غونډې ته واستوي. عبدالواحد مدقیق لوګره په خپل اس ایم اس کې چې څواري راستورې لیکلي چې حکومت د ژمي پراتلو سره په بازار کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي. عبدالدلیل خوست څخه لیکلي چې افغان حکومت باید خپل سیاست ډیر جوړ پر مخ یوسي، ځکه چې په افغان جګړه کې امریکا، پاکستان، روس او طالبان د یوې سرچینې څخه دي. افغانستان په جګړه کې ښکیل ساتي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي، هر وګړی د جنگ مخالف دی، عام د سولې طرفدار ټول دي. مشال افغان ورزګان څخه لیکلي چې په دې ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب دی او حکومت دې ورزګان نه هیروي. قدر خان تکین په خپل بل سیمه کې لیکلي چې د سولې په تړاو د هر اړخیزو کوششونو پایلې که مثبت وي، نو هر قیمت چې د سولې دراتک لپاره ورکول کیږي افغانان ورته چمتو دي. کاروان د کونړ له اسد آباد څخه لیکلي، د سید جمال الدین افغان پانتون د لیلی د محصلانو حق، خوراکي مواد یعنی او نور شیان د مدیرانو لخوا خوړل کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیوله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټن ولسوالۍ سره دی سیمې پورې دی غزیدلې سړک ترانزیت سي او پاکستان ته دی په همدې سړک باندې دی ویزې سیستم هم د اوریدونکو په خبره چې فعال سي. سلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل د چین نازیانو په چراګام او خوګیاڼیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش د وسلوالو سربیره یو شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. دا افغانستان دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخکیزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز د دې عملیاتو مشري کوي. اخوا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته د مرګ ژوبله اوښتي ده. په دې لړ کې په وروزګان، بادغیس او میدان وردګو کې د دواړو لورو نښتې شدیدې وي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د خصو چار وزارت وی په 1290 مریض کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیخي نږدې 2000 ثبت شوی چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کمی شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین سره تر لیدنې وروسته وکړي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له یوسف خان زادران څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روانه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځنی تمریناتي کمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکې دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ څلیرویشت کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټې او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه چې په پایله کې 1330 توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې را په دې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د 30 توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړي تر څو افغان ملي لوبډلې ته 30 توپ اچونکي پیدا کړي. په اروزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې فوټبال شل ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د اروزګان مرکز ترین کوټ کې 13 ورځې ناوخته پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې اته لوبډلې ګټون لري چې شل ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنمنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د اروزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنمنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه وایستل سي. دفاع وزارت وایي د ملي امنیت د شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. تفصیل له خان محمد سینا.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو حساسی اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
چون از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله ده کمزوری ده ریز للار لاست نرازی ده افغانستان امنیتی و دفاعی زواکونه باید لدفاعی حالت ووزی و تهاجمی حالت غور کلی. سو وسلوال مخالفی نرشی چه ده افغانستان سر ده سول مذاکرات و ترامات شی او پرت لده ناممکنه ده چه انتظار ول رو.
این غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوې چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
زمونږ په خپل ځانګړو قمندویو همدارنګه هوایي د بریدونکو زیاتوالی لا ډېر کو د ملي امنیت شورا د هدایت سره سم تر څو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د بوبل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 نه تر 20% پورې کموالی راغلی دی. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم خبرو خو تر دغه پروګرام مخکې یو تفصيلي راپور راخلو. په فراغ غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د رواني اونۍ په جګړو کې د لزګونه سرتیرو له مرګ ژوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. خو د دغو تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه سیدی او هایا هلاری هم لري. احمد تکل په یو تفصیلی راپور کې د چارو له پوهانو او چارواکو سره خبرې کړي او دا موضوع یې څېړلې ده.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28,500 زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیري هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنګي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په ناامنه سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنې دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه هم ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کېږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. خغلی راتمنش ځینې نورې نیمګړتیاوي چې له کبله پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت ای وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمان حضور اکمالات بکنند کهنه شده، به اساس همو عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی، دا په پوسته کې عمل عمله کوي، یو قسمه کې عمله کوي، دوه قسمه کې نور کمین نیسي. دغه هم د درست پورې نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې قطار ته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه دي رسېدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه پودا شوې ده او جګړې ته توجېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاج کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وی، ولې هغه چې زموږ لاس سره ورنې دي، زموږ لاس سره ورنې دي، دوی د تلفات شمیر چې 15 تر 50 ډالر ورشوي.
جنرال رادمنش چې ترڅ مو د مخکې پوري د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشنکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روند چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم به لږ تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمندانی چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، ورتبه اسلامي تنظیم کړی هغه اسلامي ځای کې مقرر کوي. 50% د رئیس جمهور، 50% د شورا اجرایه، مسلک لري نه لري سواد لري نه لري تجربه د جګړې لري نه لري دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. خغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې له 15000 نړیوال ځواکونو د ټول پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته راغله، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوتل ویل دي. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګي تغیږي ورکې د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکې، دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسي چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم او تربیه یو لرستون دی ګوي. ولې څلور کلن چې وش پک کلن امنیتي پلان شو، دې په بشپړېدلو سره به ان شاء الله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کمانډو دوه چنده شي، دې سره به تر اتیا نوي فیصد ان شاء الله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو خغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژي انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان لمخه نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې تاسو تاسو ګوري دا سیدی لکه کوچانی ونده پلان یې ځکه وازه خراب کړو لګي او څو نفره دا څار ته ورلیږي حالت کته کیږي یا د تیارین څه زمزږه وایي هغه مزګه دې ساده څنګه ده ورته دغه کمین نیولای دا څنګه ده نیولای حکومت لري کې لري چې موږ د حکومت په خاطر د چی باید وکړي د کومې سلامه کار وخت ته تاسو کې چې تاسو وڅنه کړئ چې زیاتره موږ تلفات هم درته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند خغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې پر لومړی کرخه کې دی او د ټوله نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې لشلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. ولې یو شمیر زده کوونکي په سمه توګه خپل درس نشي زده کولای؟
ورته کې نه ستر چې مزدا واغه بم دی اوتل
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای په کور او خوندې کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي؟
سزده دې نه وحید سم نام ژتوري یو
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي
په موږ برخو کې په موږ مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولې له دې اورو
یو د مکتب فشار د سونو یو د کورس وځي بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلاړه تکې نه ستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نه ستل شي مزدا هغه هم دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نو مې راند باندې کې خود است تغییر ور به دی بیا سی کورس تلل د زړه کورس نه کې سی کورس تلل سی مکتب ته
دا وم ټولګي زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د پسیر ډیر ځکونکې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی یوار در تدار تشریح کیت کرا کینه الت نو ٹوئی چاز دانی بخیا ہوتا نو اس تا سنگ زدا د کنا سز دادم نی وحید تول سمفیان الت ناستی شرمی د سنگ ما وحی الت استاد لارس بیا تول در زوایس دیو سم نام زرتوری استاد نام بخی زرم نکی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترېوتلې ده. که چېرته موږ ماشوم تهدید کو وی وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته به ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکراروو، روزمره به سې موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکوو او کوم درس به هم څه نه وزه بیا به راته تکراروو، تیر درس به تکراروو، نوی درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکراروو. دغه
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نورې رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورخطایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف کې به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پیل کې ترې پوښتلی چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نشي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دی هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بله موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بله موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدای شاګرد ته ډېره سخت وي، کوم موضوع کېدای شاګرد ته ډېره اسانه وي. هغه سخته موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمامه نه سي. ولا وګر که موضوع سخت وي، دا مسلکي وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال، ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست وي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي ده، دوم ټولګي ده، که متوسطه ده، که لیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو، منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نه سي کولی، همده دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد وو هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زمونږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې مونږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.